با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمنند با تازه ترین ها میزبان شما سنسب خوش آمدید.
بیر ازیت همانن عرش همایون قدرمان و دوستان و دیستادی را ریو پایی و بلخ پروانه که محر کلیک و وقت ات بجی شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو، په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې دې ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولی د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشرې فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضره وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزی اوایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ولیدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې په تیلې چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورټونه مخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دې له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې 1990 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 30 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدی د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل:
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچا لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. د عراق پوس په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خاري محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړي دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلهییز وژنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسی ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړې کړی. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انقره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلهیزې وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وژل شوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې دي او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبري د طالبانو د وروستي برید له کبله چې په باګرام کې شوه ځنډیدلې او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولی شي کنه ل خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو کې واوري چې د کابل کندهار د نخلوونکي پله له نړېدو پوره 8 میاشتې تیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخې ته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم در سره شریکوو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واورئ. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اړې د دې ډلې د ورستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو، هغوی ته یې پر ګرام د وروستي برید له کبله خپله جدي ناخوښي څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي. طالب لورې د دې خبرو د ځنډ په اړه څه وایي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لس نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مساکلات مختلف دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیره شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونې کړې او ترې ښکاري چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر 500 زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزورې کړي. که څه هم پرون د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ، وی ویل چې کله چې هم د سولې توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریباز ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په توګه د شقاق یا د تحصیلتیا رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم، چې موږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرني استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربان ته غاړه نه ږدي، یوازینۍ علاقه دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربان خواته لاړ شي، نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا په داسې اوربان په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی سي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مې یادونه وکړه، هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او تاسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت، حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ چې دوی ډاډ ورکړی و امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملا احمد الله دوی ته صلاحیت ورکړی دي چې هره پرېکړه کوي نو هغه به هغوی بالاخره عملي کېږي. به ولې دغه نوې پېښه چې وشوه او د دې نه وروسته دولس ساعته طالبانو په دې باندې غبرګون نه وښودله، دولس ساعته وروسته به دې اعلامیه خپره کړه چې دوی په پروګرام هوایي ډګر باندې په نظامي مرکز باندې برید کړی ده او دا مسؤلیت دوی نه وي. یعنی دغه هماغه څه و چې ښکاري چې طالبانو ترمنځ دولس ساعته ممکن د طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال دی، پښتونه به روان و چې څنګه دا مسؤلیت وخت یو قوانین خو بالاخره دې اعلامیې خپره کړه. نو دا هغه څه دي چې یعنې ښکاري له شواهدو نه ښکاري او له دې نه مخکې ما چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، داسې راپورونه و چې د ملا احمد الله د ډلې ځینو استازو له افغانو حکومت استازو سره په دوبۍ کې نه کړې وه، هغوی خپل نارضایتي ښودلې وه، له دې روان دي دلته، هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشي ته شوي دي او ملا برادر هر څه رکړي دي انحصار کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټ شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناکې حقاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري، خوانه رحمه هلته مدیریت ترلاسه کوي.
بله، سمو صاحب، نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي، نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیاوړی دی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده، او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هېرې لرو چې داسې نه شي، طالبان چې یو لاس دي، یو واحد هغه وي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس دي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، نو دا پروسه هغومره ثابت کېږي.
دوستانو، تاسو مرکوه اوریده د خغلی سمون سره د په دی غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولی شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملي کړي او کنه. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
جنگ دی ولکس د سول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنا کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وسته رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډېره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې لمخې د 1990 کال د ولسمشري ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه. ښاغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتي جلالزی له ښاغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتي جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چمنګ په دې باندې کار کړی دی د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د غسیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د غسیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک له هغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم؟ پاک زره و نه سو واو یا کسان موږ لا تر اوسه پر بیلابیل قدر دوغان کې سره سره د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی زای په زای کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه تاسو ویلې شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمې خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سلپ سولکی ماش ورکول کی، اما دغه سیمه ایز اردو ته بیا پینځه بیا فیصده د اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که اوس خو مونږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره مونږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې مونږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولی شو په هغو سیمو کې چې مونږ غواړو په هغو سیمو کې مونږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا اتلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه و، سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران د دوی پراس کې دي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولي په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمي اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېرې داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپل خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي کې چیرې تاسې راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان سیمه ییز پولیسو مروزه لو بیا د اربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه اغه خلګو چې دی په خپل منطقو کې ولاړل کتربګینی درلودل چا سره کوي بدی درلودل چا خلک په تکلیف کړل، اغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کوي دوی ته مثلا یو کال د شپږ میاشتې تعلیم ورکړي او بیا ټوپک ورکړي، دوی به بیا له غزور استفاده ونه کړي د خپل صلاحیت، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مثلا کوي؟
مو تاسو ویل چې د دې پراس کې زمونږ مسلکی افسران د اردو دي چاغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرول یې او د دوی د خوونه او روزنه نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت نه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځین موضوعات پرې رابط لري په ټولنه کې چې هغه خلکو باندې خنه لګیږي او طبيعي ده چې قانون پر خلاف کړنی دي دغه ته نه پریښودل کیږي.
اما ځکه چې وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام سپتون کې ماشین کې اسکر پیغامونه اچوي، دی وای چې ماشه نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوسو کې ماسره دي. نو په دغه حالت کې تاسو نور خلک مرا جذبوي فکر نه کوي چې څه مسولیت په خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا وګوي ته دوا ورنه رسوي د وسله ورنه کوي یا مثلا ډوډۍ ورونه رسوي او وګوي مچولې، دا څنګه فکر کوي؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زغورم تاسو ته درورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده، موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانیدلې یو چې د خپل ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو د دفاع د وزارت له ویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزي اردو په استخدام او روزنه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیک نون د ګوند د سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو د قتل ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه غواړو، نو هغه کاروایي کولی شو کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس یا نور کوم اداري هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او غوړم قرار واقعي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول، خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډېر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. له دې پېښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و 40 کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندي په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویل دي چې د سالنګ پر لوی لارې د لوی او بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دي د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګند مودې د غلاره د لوی او بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د اوسبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس مخکې له دې چې 19 پروګرامونو ته ورشو، نیمه نړۍ درته وړاندې کوو. کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز سترن لیکا نورد ستروم 2 د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر سترن لیکا نورد ستروم 2 د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکه اتیا فیصده کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوه د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقې رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلینسکي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دا یوه سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر مستری کچه مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیک وي ښه خزوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله او مد د پکور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سمه چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه وي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي ما بیل تحریکی وي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لویې اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بد راغلی ده. کومې مهمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې د نه در غوښتې ما چې ما خو را وغوښتله، هغه پخپله نه در راغلی. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دراش.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې تر څنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي. ځکه چې که میړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنې ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچوله، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
په خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، د غونډرانه خوشحاله دي، غونډرانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډره ته خوشحاله شاله دی، دواګوی دی رانه زویا. خپل ساي خینه سي هیڅ حکم نه خکېږي زویا. ابونه سره مخه وخت د نن ورځ پور دواړه خوندې یو ځای ده. زه اول اخر به نن داسې زغالې او مبچا به نن کار نه پلدل. ته غوند دوا برا تا کول خوای کی مې خسر مې غوند خدا نه خوشاله او خپل خپلوان نه خوشاله. ګاند سال مسی مې دل مسای مې د شکر د زمان مې دی. مس نه عزتین کور ګډ وره ده. زه خپل لکه مور غوند چنګا کوم دی په سر د زمان په سر د ګاند په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صفایي په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې چې ورته رضایت خودلې وي، هلک میرمن مکلف نه په دې باندې چې حتمی او ضروری باید د خپل خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راځي کیږي میرمن ته چې په کور کې کچېره ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسولیتونه هم سره ګډ، ټوله ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم لراتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپله
خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دغه ارزو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط سم، یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورني ښه وپېژنه چې څوره اماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابر کړې چې د ازادي رادیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خاورې په دا دومره کار شي، له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوکې ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خوا منډې وهي کله هغه خوا. تمام ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نورې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بل ورځ به تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړي علاقه و، لته خو ډیر کار.
چپشا، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې، صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړې مشې؟ ښه خو یې؟ له کله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه یې لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او احوال درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې، خو سپین ګل هېڅ راښکارا نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورک شي، هر ساعت زنګ ده او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه.
ښه، نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی، ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ مېلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزي زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و، نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپین گل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډيري داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلې شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی را اوروي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسیدونکي یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي، په ژمي کې بیا خټې او اوبه یې دومره خرابې کړی چې تګ راتګ پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکی سید جان هم له خامه کوڅو شکایت کوي او وایي
دا سړک دوی تایمنی
کوڅه خامه ده، ولا دا خلک نه جوړوي. نو که دوی خالي ده بلند منزلونه جوړوي شي سړک ته فکر نه دی. تقریبا د لس کورونه زیات په خټول بلند منزل دي، کوڅه خامه ده. بلې علت دا دی، خو بس خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي. نو دا خټې دا اوبه هر شی زیات جوړوي. دا ډېر زیات مشکل دا ټول مرض دی، دا ټول ګندګي دا غدا نور خپل ته دا لاس بلند منزل دی چې دوی تقریبا کلاس لزر رپی انداز کې دا ټول سرک خپل سره جوړوي شي. دولت هیڅ ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمه اوسیدونکو ګلباز به هغه خلک ګرام بولی چې لوړ او خاسته کورونه جوړ کړی دي، خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د بلند منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی. دا خاوري وګوره سرک تیرا شولې سرکونه تنګ کړی دي. دوی چې دا دومره بلند منزل جوړي خو د خپل مخدم لګ جوړه کی په دې خپل مخدم لګ خواريو کې دا خاوري وګوره وشیرته پرتی دي. ګوره ټول سرک تیرا شولې دي. دا خو چې موږ خپل یو څه کارونه کو، خپل یو څه مشکل کو، یو زیارو باسو نه ملک جوړي کی. دا خو دې موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړيږي. خپل مخنه جوړي، خپل مخه دا چې پرته ده موږ تاسو ټول ګوره ګوره وینو خپل مخه خراب کړی دا ټول سرک تنګ کړی. یو تجارم کولای شي چې وکی شي د خپل ملک ته خدمتو کې. دا یو تجار کولای شي لږه کوڅه تر یغه سره پوری کې تجار کولای شي.
خو نه سیمه لا بیا اړوندې حکومتي ادارې ګرمه بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره وس نه لري چې کوڅې هم په اساسي ډول ورغوي.
د خام کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی. په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نشو برابرول نو کوڅې صفاخه کو. شهروالي راځي کتابچې ورکړه چې د صفای پیسې راکړي. د صفای پیسې تاویلو دغه کار کو. دولت چې مالی اخلي د ټلیفون کې د ډټ کارت پیسې موږ نه کټکې دغه پیسې کټکې. نو راځي جوړ دي کی کوڅې پخې. دا د دولت او د شهروالي کار دی، د عام خلکو نه دی. عام خلک د کومه کی موږ سره دا اوس کمانه تپوسه کې سر د ډوډۍ پیسې نشته. نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکم چې جوړی کیرا. افغانستان شرایط خو ګوره چې خراب دی. مخکې اوړه په 1200 اوس په 1350 روپۍ دی.
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردک په دې اړه وایي
مجموع که دیش اول جنجال چی مریض تا جوڑوی یا خلکو تا جوڑوی اگه حساسیتو نوی تنفسی حساسیتو نوی توخیوی او زمینه چکل حساسیت منستراشید مغا ساحت تخریبی چکل ساحت تخریبش و زمینه مساعد چه میکروبون یا انتانات بکی زایبونیسی و زمینه مساعد چه نمونیاگان یا سینه بغل دوشند که دیش زمینه مساعد که تخریبات منستراغل انتانات بکی اضافه شد زمینه مساعد سرطانات تا هم.
د کابل د تمناهي یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي، د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خدای مشکلات جوړوي، عوام چکړي جوړوي، خلک وسره ککړيږي، باید دا صفاسوتر وي، دا شاروالي والا دا کوشش وکي، د شاروالي او د تجارانو دا د دواړو دنده ده، باید دواړه په شریکه مشترک سره جوړ کړي. اوس دا ګوره دلته دومره مخلوق خلک راځي، تیریږي را تیریږي، د موټر لاسه ډیر مشکل ده ورته، د خاورې د ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده. خامه سرک نه چې موټر ووته پخې ته لاړو، خو دوړې دي، ګرد غبار ده، عوام خرابېږي، وسره زکام مرضونه ورسره پیدا کیږي. باید دا ونه شي، باید پوښ شي. د دې بیل منزل والا دې امدادو کې خپل مخې دې پخې کی، نو دسې خو نه دسې دې خپل جوبونه ډکې، خپل جوبونه نه ډکې، د عوام او د عوام او د ملت ته دې خدمت وکړي. دا خو ټول غټ خېټې دې شروع وکړل کې راځي، خپل جوبونه ډکې، دې وطن دې ملت دې سره چیرې غم ده، دې غم خو نسته ورسره غم. د بیل منزل له خودم لدې اسمان ته ختلې دي، او کوڅې داسې دې چې خټو ډکې دي.
نوید زلان ما آهنگر ما او زه د کور کلی برنامه اور ما تاسو هم اوري.
دا چې د کابل ښاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅي او سړکونه پاخه کړي، او کومي کوڅي چې لا هم خامي دي، آیا د کابل ښاروالۍ ورته د پخولو پلان لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه کړي، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
پرن پلازمینه کابل کې په ځینو مرکزی نقطو ته ورغلو، لکه شیرپور، تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغلو، او دلته اکثره کوڅې خامه وي، تر لچ کو نه پخو او کوڅې خامري. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه پلانونه لري چې آیا دغه پخېږي نه پخېږي که څنګه؟
البته کابل ښاروالۍ تل بیلابیل ځایونو کې، د کابل ښار په دوه شتونو ناحیو کې کابل ښاروالۍ تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي. خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل ښار کې نسخه خلکو اوسېدونکو ته دا زخت ډیر دی، نو کابل ښاروالۍ په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، نظر په میغه باندې نظر سنجي کیږي، او د کال په وروسته په دې وروستۍ درې میاشتې کې ورته پلان نیول کیږي، او راتلونکي کال کې بیا هغه تر ولکې لاندې نیول کیږي. په همدې شکل باندې ادامه لري د مونږ کارونه. لکه مرغه چې مونږ ستنېدلو چې تر ډیره حده پورې کې تاسو تیر کال د پروس کال پروس کال د سخ کال سره مقایسه کوي، نو تاسو ته په خپل هم پټلین په اساس باندې تاسو توپیر ښکاریږي. خو دا هم منو چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې، خو هغه هم نظر په دې باندې چې په کومه ساحه کې اړتیا ډېر لیدل کیږي، د اړتیا په اساس باندې بیلابیل سړکونه تر ولکې لاندې،
یعنی دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخېږي.
بالکل، یعنی د مونږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکي څو کلونو پورې مونږ وکولای شو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي، خو هغه به د وخت په تېرېدو سره مونږ دا کار کوو.
که دا راته وایي چې څه کال د کال تر د پایل تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي؟
سر له کال راهیسې البته مونږ توانېدلی یو چې شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه او کوڅې، بیلابیل سړکونه او کوڅې اسفالټ او کانکریټ ریزي کړو، او شاوخوا 125 نور سړکونه هم د سروې او ډیزاین لاندې نیول شوي دي.
دغه کوڅې چې خامه دي او تر څنګ یې پخ سړکونه، یو دا خامه کوڅې پخو سړکونو ته وصل شوي دي، دغه سړکونه ته زیان نه رسوي د خامه کوڅې؟
البته مانو چې په اکثره ساحو کې دا ستونزه شته دي، خو مونږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړی د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کیږي، بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. نو ځکه چې سړکونه باندې د موټرو رفت آمد زخت ډیر، او که سړکونه خامه وي خلکو ته ډیر ستونزې باندې نسبت کوڅو، ځکه چې غلطه غنګونه هم ډیر، د خلکو تاګ راته په سړکونه زخت ډیر، نو اول سړکونه بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. او هغه کوڅې چې پاتې هم دي هغه به هم داسې نه پاتې کیږي، هغه به هم تر راتلونکي وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
د کابل ښاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي، ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي، دوی هم یو نوی همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل ښاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او دغه کوڅې پخې کړي، څومره تاسې عامه ذهنیت ورکړی؟
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بیلابیلو لارو لخوا، مثلا د میډیا لخوا، د رسنیو لخوا، د تلویزیونونو لخوا، د فیسبوک لخوا، د ټویټر لخوا، په ښوونځیو کې د خلکو سره د رفت آمد لخوا، د په جمعهتونو کې په مسجدونو کې د وکلای گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړم په هوا یې ورته کړی دی، ترڅو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل خرول هیڅ کله هم هیڅ کار مونږ په یوازې توګه نشو کولای، مونږ هر کار وسم تر ولکه لاندې نیسو، مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسرسی ته اړتیا لرو، مونږ دې ته اړتیا لرو چې خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې د عواید په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي، ترڅو دې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانېږي چې هغوی ته عامه خدمات وړاندې کړي. تایمنی دوام سرک ته چمک لیلو دوی وچ مونږ څو واره کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړه، وکیلان جام شور ته موبایل چې راشي دغه کوڅه مونږ ته پخه کوي چې دغه ډېره مشکل مونږ ته خلق کړي د موټرو د خلکو د هر څه، خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه. آیا داسې هم شوي چې خلک راغلي مراجعه شوي بیا هم پاملرنه نه شي؟
داسې امکان نه لري، خو داسې یوه خبره واضح ده، مثلا کله چې مونږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي، هغه ته مونږ ناګزیر یو کار نشو کولای، ځکه چې مونږ چې هغه کارونه چې په تر پوښښ لاندې نیسو هغه د راتلونکو کال د بودیجې په پام کې نیولو سره هغه پوښښ لاندې نیول کېږي. نو که په نیم د کال کې هغه مونږ ته څوک راځي یا پای د کال کې په نیم د کال کې څوک راځي، نظر په دې چې په هغه ساحه کې څومره اړتیا لیدل کېږي، هغه راتلونکو کال ته د پام لپاره نه د کار لپاره نه.
ډېره مننه کوم.
مننه له تاسو.
قدر منو دوستانو، راځي هر ښه عمل چې کوله ځانې را پیل کړو او نورو ته په عمل کې وخیو. پام دې هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.